ラジオ。
درنو اوریدونکو السلام علیکم دا زری رادیو د نن ورځې خبرونه ته مو زه اسمت څاروان هرکلای کوم. نن یک شنبه ده چې د مریض 1402 د هوتله 15 میاو د 2014 د مارچ له 14 سره برابر ده. د ازادي رادیو په دې خبري مجله کې به واوري چې ولسمشر کرزی خپل نوې مرستیال په یو ونی کې ولسی جرګې ته ورپیژني. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په نړیوالو شلو ورځو سیالیو کې د بنگلاديش په وړاندې میدان ته وځي. د بی درک شوی ماليزیایي البتکی پر ماما هم راپور لرو، خو لدی او نورو راپورونو مخکې د دې سات خبرونه واوري. ولسمشر کرزی ویلی چې په یو ونی کې بعد مارشال قسیم فهیم پر ځای نوې مرستیال ونوموي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي د ولایتي شوراګانو ګڼ نور کاندیدان د انتخاباتو له لیسته باسي، او اوکراین په کریمیا کې د روسي پوځیانو پر ځای کېدو اعتراض وکړ. د خبرونو تفصیل. ولسمشر حامد کرزی په یو ونی کې د نن د خپل لومړي مرستیال مارشال محمد قسیم فهیم ځایناستی ولسی جرګې ته ورپیژني. مارشال فهیم تیره ونی د ورپیژني ناروغي له کبله په کابل کې مړ شو. د ولسی جرګې دوهم مرستیال صالح محمد سلجوقي ازادي رادیو ته ویل ولسمشر حامد کرزی پروند ملي شورا د نوې دورې د پایل د مراسمو په ورستیو کې په دې اړه وکیلانو ته ډاډ ورکړ چې ډېر ژر به یو څوک ورپیژني. ولسمشر کرزی د خدای پیمانی په محل په لوړ ژغ اعلان کړ چې له مخورو او قومي مشرانو سره تر مشورې وروسته به حتما یو ونی وروسته مناسب سړی د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال په توګه ولسی جرګې ته معرفي کیږي. ولسمشر حامد کرزی د خپل لومړي مرستیال مارشال محمد قسیم فهیم مړینه یوه ضایعه بللې ده. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي د ولایتي شوراګانو هغه کاندیدان له لیسته ایستل کیږي چې پرون دغه کمیسون ته ورنغلل. دغه کمیسون د ولایتي شوراګانو 50 کاندیدانو ته تر پرون ناوخته پورې وخت ورکړی و چې دغه کمیسون ته ورشي او له خپلو اسنادو دفاع وکړي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون ویندوی نادر محسنی د ضرب العجل تر پای ته رسیدو وروسته ازادي رادیو ته وویل ځینې کاندیدان کمیسون ته ورغلي دي. د وویل د هغو کاندیدانو شمیر معلوم دی، معلوم نه دی چې شایي نمونه یې له لیسته وویستل شي. په دې معنا ده چې دوی له ځانه د دفاع لپاره اسناد او دلایل نه لري، نو ځکه به یې نومونه له لیسته وویستل شي. د هغو کسانو اسناد به وڅېړو چې کمیسون ته ورغلي دي، وروسته د دوی په اړه تصمیم نیسو. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي د ولایتي شوراګانو د ځینو کاندیدانو په اسنادو کې ستونزې شته. ټاکل شوې ده د افغانستان او بنګلادیش ترمنځ نن د کرکټ نړیوالو لوبو په لړ کې شل اووریزه مسابقه وشي. دغه مسابقه د بنگلاديش په پلازمینه ډاکا کې کیږي. د کرکټ بورډ عمومي رئیس شهزاده مسعود ازادي رادیو ته وویل دا مسابقه د افغانستان لپاره خورا مهم دي.
یعنی بنگلاديش په ماتګي سره به د موږ ټیم وکولای شي چې دوم راوند هم لاره پیدا کړي، ځکه وروسته بیا نیپال او هنګ کانګ دي چې موږ ټیم بیا کولای شي دغوی سره خېل وکړي.
ټاکل شوې ده چې افغانستان د دې لړۍ بله مسابقه د سه شنبې په ورځ له هنګ کانګ او د پنج شنبې په ورځ له نیپال سره وکړي. د عراق په پلازمینه بغداد کې یو لړ بمی بریدونو لشتل لږه 15 کسان ووژل او په لسګونو نور ټپیان کړل. په پرونیو بریدونو کې تر ډیره د بغداد په ختیځ، جنوب او شمال کې تجارتي سیمې په نښه شوې. څلور کسان هغه وخت ووژل شول او 14 نور ټپیان شول چې د الامین سیمې په یوه تجارتي کوڅه کې چاودنه وشوه. څو دقیقې وروسته د شمالي سیمې قاهرې یوه رستوران کې چاودنه وشوه چې درې کسان یې ووژل او 14 نور ټپیان کړل. درېمه چاودنه د بغداد د لویدیځ په یوه بله تجارتي سیمه کې وشوه چې څلور کسان یې ووژل او شاوخوا 15 تنه نور یې ټپیان کړل. تر دې څو شېبې وروسته د بغداد په شوله نومي سیمه کې بل موټر بمی چاودنه وشوه چې څلور کسان ووژل او نه نور ټپیان کړل. تر اوسه پورې چا د دې حملو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت د کریمیا د شمال په 10 کیلومتره کې د روسي پوځیانو پر ځای کېدو سخت اعتراض وکاوه. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوي چې د روسیې د فدراسیون د وسلوالو ځواکونو د اتیا عسکرو چې څلور جنګي څرخکې او دریو زغروالو موټرونو یې ملګرتیا کوله، پرون د خیرسون سیمې ستریلکوو کلي په خپله ولکه کې راوست. په همدې حال کې د امریکا جمهوریت غوښتونکي سناتور جان مکین پرون په کیف کې وویل
deeply concerned about reports
د هغو راپورونو په اړه په ژوره توګه اندېښمن یو چې د روسیې پوځي قطعې د اوکراین ختیځ ته په تاکتیکي لحاظ نږدې کېږي. نه پوهېږم زموږ ځواب به څه وي. فکر کوم دا به لوی عواقب ولري. امریکا او زموږ اروپایي متحدان به پر داسې اقدام غور کوي چې له روسیې سره مو په اړیکو کې مخکې نه وو تجربه کړی. د اوکراین د سرحدي ساتونکو یوه ویندوی وویل چې شاوخوا 160 روسی پوځیانو په ستری یوویل کوو کې د طبیعي ګازو پر یوه ذخیره ولکه ټینګه کړې ده. او په سلواکیا کې د انتخاباتو چارواکو تېره شپه وویل چې تر اوسه د دې هېواد د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د سرغړونو راپور نه دی ورسېدلی. د سلواکیا د ولسمشرۍ انتخاباتو د لومړۍ دورې تر پای ته رسېدو څو ساعته مخکې د مرکزي انتخاباتو کمیسون وویل چې تر اوسه یې د سرغړونو په اړه کوم شکایت نه دی ترلاسه کړی.
د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې د کابل او ځینو ولایتونو د هوا حالات د سرلیکریټ په کچه داسې اټکل شوي دي. په کابل کې به اسمان وریځ وي، د باران د اورښت اټکل شوی، د تودوخې لوړ درجه 8.1. په کندهار کې اسمان وریځ، د باران د اورښت اټکل شوی، د تودوخې لوړ درجه 8.1. په هرات کې هم اسمان وریځ دی، د باران د اورښت اټکل شوی، د تودوخې لوړ درجه 12.5. په مزار شریف کې به اسمان وریځ، د باران د اورښت اټکل شوی، د تودوخې لوړ درجه 10.4. او په جلال آباد کې به هم اسمان وریځ وي، د باران د اورښت اټکل شوی، د تودوخې لوړ درجه 21.4.
تاسو زموږ غږله آزادي رادیو څخه اورئ. د دې خبري مجلې په دوام کې واورئ. ولسمشر کرزی غواړي ولسی جرګې ته نوی لومړی مرستیال معرفي کړي. راتلونکي شنبه نوی تعلیمي کال پیل شي.
د افغانستان په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره 1.1 میلیونه زده کوونکي ښوونځیو ته لار پیدا کوي او د دې تر څنګ 10,000 نوي ښوونکي استخدامیږي.
د افغانستان د کرکټ ټیم نن په بنگلاديش کې د بنگالي لوبغاړو په وړاندې میدان ته وځي.
یقینا چې نننۍ لوبه د بنگلاديش سره د افغانستان د ټیم لپاره ډیره مهمه لوبه ده.
د ولسمشر کاندید زلمی رسول پرون په کندهار کې وویل
زما تعهد دا دی چې د خپل حکومت په لومړیو درېنو کلونو کې د کندهار ته وارداتي برق ورکړو.
د ماليزیا د بيدرکه شوي الوتکې پر معما او ځینو نورو موضوعاتو د راپورونو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په څو بهرنیو ورځپاڼو کې کتنه کوو. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې اوریدای شي. که په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، خوست، ګردیز، جلال آباد، کلات، اسدآباد او غزنی کې اس نو په اف ام 3.15 څپه لا صفاو واځي ووري. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، ولسمشر حامد کرزی په یو ونی کې دننه د خپل لومړي مرسیال مارشال محمد قاسم فهیم ځایناستې ولسی جرګې ته ورپیژني. مارشال فهیم تیره اونۍ د ورپیشي ناروغۍ له کبله په کابل کې مړ شو. د افغانستان د اساسي قانون له مخې د ولسمشر د کوم مرسیال د مړینې یا استعفا په صورت کې ولسمشر اړ دی چې بل څوک د تایید لپاره ولسی جرګې ته ورپیژني. د دې موضوع تفصیل صالح محمد صالح دراوروي.
دا شکری چې د افغانستان په سیاسي نظام کې د خلا ډکول د ولسمشر حمید کرزی د کار په لومړی توپ کې راځي. دغه خلا د جمهور رئیس د لومړی مرستیال مارشال محمد قاسم فهیم تر مړینې وروسته رامنځته شوه. ولسمشر کرزی له قومي مشرانو سره پر دې مسله مشوره کوي او هڅه کوي د مارشال فهیم پر ځای بل څوک ولسی جرګې ته معرفي کړي. د ولسی جرګې دویم مرستیال صالح محمد سلجوقي ازادي رادیو ته وویل ولسمشر حمید کرزی پرون د ملي شورا د نوې دورې د پایل د مراسمو پر مهال په دې اړه وکیلانو ته ډاډ ورکړ چې ډیر ژر به یو څوک ور وپیژني.
د ولسی جرګه یو غړي پرون د مجلس د پای په شیبو کې پیشنهاد وکړ چې د ولسمشر دویم راستیال باید ژر تر ژره ولسی جرګې ته ورو پیژندل سي. ولسمشر کرزي د خدای پمنی پر مهال په لوړ غږ اعلان کړ چې له مخورو او قومي مشرانو سره تر مشورې وروسته به حتمن یو اونۍ وروسته مناسب سړی د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال په توګه ولسی جرګې ته معرفي کیږي. ولسمشر حمید کرزي د خپل لومړي مرستیال مارشال محمد قاسم فهیم مړینه یو ضایع بللې ده. د تیر اونۍ په کابل کې د ورپېښ ناروغۍ له کبله مړ او بیا د کابل په بادام باغ غونډۍ کې خاور ته وسپارل سو. کارپوهان ټینګار کوي چې ولسمشر دي داسې څوک د خپل لومړي مرستیال په توګه وټاکي چې وکولی سي د ثبات په راوستلو کې مرسته وکړي. جاوید کوهستاني یو له دغو کسانو څخه دی. غوره ده چې په پراخه کچه ملي مصلحت په پام سره داسې څوک وټاکل سي چې د افغانستان د تاریخ له اوسنۍ مرحلې سره واقعي او صادقانه همکاري وکړي. دغه سړی دې ولسی جرګې ته معرفي سي. دله څرګندنه ده چې ولسمشر به څوک د خپل لومړي مرستیال په توګه ولسی جرګې ته معرفي کوي. هڅه مو وکړه په دې اړه د جمهوري ریاست نظر هم ولرو خو په دې کار بریالي نسولو.
خبری مجله اوري
د پوهنې وزارت مسؤلان وایي چې په روان لمریز کال کې به 1.2 میلیونه نوي زده کوونکي ښوونځیو ته لاړ شي. د دې وزارت د نشریاتو رئیس ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی ده چې د 1.3 نوي لمریز کال تعلیمي کال د راتلونکي شنبه په ورځ پیل شي. په دې اړه نور حال د جمیلې ظریف په راپور کې واوري.
دا مهال په افغانستان کې 10.15 میلیونه هلکان او نجونې ښوونځیو ته ځي چې د پوهنې وزارت وایي په نوي تعلیمي کال کې به 1.1 میلیونه نور پرې اضافه شي. د دې وزارت د نشراتو رئیس کبیر اقمل ازادي راډیو ته وویل چې نوی تعلیمي کال به د راتلونکي شنبه په ورځ د حمل په 2 نیټې پیل شي. هغه وویل چې ټاکل شوی ده په نوي کال کې 1.5 میلیونه ښوونکي هم په ښوونځیو کې جذب شي.
موږ به انشاءالله د راتلونکي شنبه په ورځ د ښوونځي زنګ وهو. ښوونځي به په رسمي بڼه په ټول افغانستان کې شروع کیږي. د افغانستان په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره 1.1 میلیونه زده کوونکي ښوونځیو ته لار پیدا کوي او د دې تر څنګ 1.5 میلیونه ښوونکي استخدامیږي په سیستم د معرفت افغانستان کې. د 10000 شاوخوا کې ټولګي ایجادیږي، له سره تعمیرونه ورته جوړیږي. ډېره هڅه به دا وي چې ټول هغه تړل شوي مکاتب چې په ناامن ولایتونو کې د ناامنۍ او د جګړو له امله تړل شوي د راتلونکي کال په پیل او یا هم په نږدې یا د پیل په میاشتو کې له سره پرانیستل شي.
حق ملم درز وویل چې په 1.3 نوي کال کې به په هغو سیمو کې 0 نوي ښوونځي هم جوړ شي چې ښوونځي پکې نشته. که څه هم په افغانستان کې هر کال د ښوونځیو د زده کوونکو شمېر زیاتېږي، خو د یو شمېر سیمو هلکان او نجونې لا هم د ناامنۍ او وسلوالو مخالفینو د ګواښونو له امله ښوونځیو ته نشي تلی. د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه څه باندې 4500 ښوونځي تړلې پاتې دي چې دا ښوونځي اکثره د هیواد په جنوبي او نورو ناامنه سیمو کې دي. د پوهنې وزارت په داسې حال کې د 1.1 میلیونه نوي زده کوونکو د جذبېدو په اړه خبرې کوي چې یو شمېر زده کوونکي په خپلو ښوونځیو کې د امکاناتو د نشتون له امله شکایت کوي. د کابل ښار د ستارې لیسې 2 تنه زده کوونکي وایي چې په ښوونځیو کې کتابونه، ټولګي او ځینې نور وسایل نه لري. دوی هم درځ اندېښمن دي چې هسې نه راتلونکي انتخابات د دوی په درسي بهیر ناوړه اغېز وکړي.
زما نوم شهباز دی. دا مشکلات لرو چې موږ ته اوس کمال اوس کتابونه موږ ته نه راکړي. انتخابات هم روان دي. زه په تشویش کې چې موږ درسونه پاتې کړو. موږ ته ډېر ورځې رخصتي را نه کړي. موږ خپل درسونه ښه وایو، خو نو درته دا غواړم چې موږ کتابونه پورا راکړي. دیوان رفیع الله ده. درد موږ خو لا مشکل ډېر ده. زیات مشکلات موږ د کتابونه موږ ته پوره نه راکړي. هغه کوم هم راکړي ډېر شکېدلي او زاړي. نور مشکلات هم دا ده چې دا انتخابات راځي، موږ ته ډېر رخصتي راکوي. دغه رخصتي له امله موږ د درسونه پاتې کېږو او د موږ دا درسونه خوار کاله نه په یو کم بانه ورکوي وایي تاسو رخصت راسي.
خو د پوهنې وزارت مسؤلین بیا وایي چې انتخابات به په ښوونځیو هیڅ اغېز ونه کړي. د دې وزارت د نشراتو رئیس وایي چې ښوونځي به یوازې په هغو ورځو کې رخصت وي چې نورې دولتي ادارې هم رخصت وي. ځینې کتونکي وایي چې په هیواد کې روانو ناامنیو تر ټولو ډېر د پوهنې پر بهیر ناوړه اغېز کړی او وسلوال مخالفین باید چې د دې بهیر له زیانمنولو لاس واخلي.
د نوي کال او پسرلي له راتګ سره که له یوې خوا ښوونځي پرانیستل کیږي، له بلې خوا خلک نیالګیږدي ونیږدي. له 8:30 تر 9:30 بجو پورې میکروفون ستاسو خپرونه ده. په دې خپرونه کې په همدې موضوع ستاسو نظرونو ته انتظار باسو. خو اوس چې د خپرونې نیمایي برخې ته رسېدلی یو، توجه وکړئ د دې خپرونې د مهمو مطالبو سرټکو ته. ولسمشر حامد کرزی په یوه ونه کې د نن د خپل لمړي مرسیال محمد قاسم فهیم ځایناستای ولسی جرګې ته ورپیژني. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي د ولایتي شوراګانو هغه کاندیدان له لیسټه ایستل کیږي چې پرون دغه کمیسون ته ورنغلل. ټاکل شوې ده د افغانستان او بنګلاديش ترمنځ نن د کرکټ نړیواله شل اووریزه مسابقه وشي. د عراق په مرکز بغداد کې یو لړ بمی بریدونو لښته لږه 15 کسان ووژل او په لسګونو نور ټپیان کړل. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت د کریمیا د شمال په 10 کیلومتره کې د روسي پوځیانو پر ځای پر ځای کېدو سخت اعتراض وکړ. او په سلواکیا کې د انتخاباتي چارواکو تیر شپه ویلي چې تر اوسه د دې هیواد د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د سرغړونو راپور نه دی ورسېدلی. تاسیز مجاغ له ازادي رادیو څخه اوري. مخکې تر دې چې نور راپورونه هم در واورو، د افغانستان په اړه به د څو بهرنیو ورسپانو د مطالبو غټې کې در واورو. د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی د پرونیو څرګندونو په اړه ټول ویډیوزو ورسپانو لیکنې خپرې کړې دي. د بریتانیا ګارډین ورسپانې په دې اړه خپلې لیکنې ته دا عنوان ورکړی دی. حامد کرزی ټینګار کوي چې امریکایان به پرې نشدي چې په افغانستان کې پاتې شي. ورسپانې لیکنه د ولسمشر کرزی د هغو څرګندونو په اړه چاپ کړی چې پرونی د ولسی جرګې غونډې ته وکړه او په ترڅ کې د انتخاباتو امنیتي موافقې او یو شمېر نورو موضوعاتو په اړه نظر څرګند کړ. ورسپانه وایي د افغانستان ولسمشر وویل د امریکا متحده ایالاتونه د 6 کال په پای کې له افغانستان خپل پوځیان ایستلی شي، ځکه چې افغان امنیتي ځواکونه د ټول افغانستان امنیت ساتلی شي او اوس هم د هیواد د 93% خاورې ساتنه په خپله کوي. ورسپانه وایي چې کرزی وویل که امریکا د تروریستانو په ځالو او د تروریستانو په ملاتړ کوونکو هیوادونو پسې ورې غلی وای په افغانستان کې سوله راوستلی شي. د په طالبانو ژغ وکړ چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي او پاکستان یې د طالبانو د مشرانو پر ساتنې تورن کړ. کرزی همداراز پاکستان د طالبانو د مشرانو پر وژلو تورن کړ. ویل دغه مشرانو چې 6 کال ووژل شول غوښتل چې د سولې د بهیر ملاتړ وکړي. د متحده عربی اماراتو د نېشنل ورسپانې هم د کرزی په پرونیو څرګندونو تبصره کړې. ویلي دي چې د افغانستان ولسمشر ولسی جرګې ته په خپل وروستۍ وینا کې امریکا ته گزار ورکړ. د کاناډا ګلوب ان میل خبرونه بیا د افغانستان په اړه په یو مقاله کې په افغانستان کې د کاناډایي پوځیانو ماموریت څېړلې ده. د دې مقالې سرلیک دی د جګړې په میدان کې مو وبایلل خو بریالي یو. د لیکنې په پیل کې ویل شوی د یخی پر سر د هاکی د لیگ په ډیرو مسابقو کې یو شمیر کاناډایي پوځیان خلکو ته ورپیژندل کیږي. خلکو د هغوی د ورمعرفي کولو په محل دریږي او درناوی کوي. د افغانستان تر ماموریت مخکې د کاناډایي پوځیانو په وړاندې د خلکو دا ډول عکس العمل تقریبا ناشونی و. د مقالې د لیکوال په نظر کې په افغانستان کې د کاناډایي پوځیانو ماموریت بریا ولري، نو هغه به دا وي چې د کاناډا له پوځیانو سره د خلکو د اړیکو ټینګېدل دي. تاسیز مشخله ازادي رادیو څخه خبرې. ټاکل شوې ده د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ د کرکټ نړیواله شل اووریزه مسابقه نن په بنگلاديش کې وشي. افغانستان د دې لړۍ بل مسابقه د سه شنبه په ورځ له هانګ کانګ او د پنج شنبه په ورځ له نیپال سره کوي. نننۍ مسابقه د افغانستان لپاره څومره مهمه ده؟ صالح محمد صالح د پښتنه د کرکټ بورډ له عمومي رئیس شهزاده مسعود څخه د دې مرکې په پیل کې کړي.
یقینا چې نننۍ لوبه د بنگلاديش سره د افغانستان د ټیم لپاره ډیره مهمه لوبه ده، ځکه چې بنگلاديش تاسو پوهیږئ چې یو فول ممبر ده. که څه هم موږ د آسیایي لوبه کې دوی ته ماتې ورکړې ده، خو دوی هم خاص آمادګي د دې لپاره نیولې ده، ځکه چې زموږ په ګروپ کې افغانستان او بنگلاديش دواړه ختمونه دي. اما بنگلاديش فول ممبر ده، نو د افغانستان لپاره دغه لوبه دغه حساسیت لري لکه سیمی فاینل غوندې.
آیا افغانستان دغه لوبه په دې خاطر کوي چې ای ګروپ ته لاره پیدا کړي؟
یقینا یعنې د بنگلاديش په ماتګي سره به د موږ ټیم وکولی شي چې دوم راوند ته لاره پیدا کړي، ځکه وروسته بیا نیپال او هانګ کانګ دي چې موږ ټیم بیا کولی شي دغوی سره ښه لوبه وکړي.
په دغه سیمه مسابقو کې مسعود صاحب تیزو بلارانو ته زیات اړتیا لیدل کیږي. ویل کیږي چې حمید حسن لا هم په ځنګانی کې ستونزه لري. بل کوم ځای ناست دی د حمید حسن په افغان ټیم کې؟
خاکسته هم باید مک پاس بلاران لرو لیکن بیا هم اگه دید حمید اصان تشا خو مشکل اگه چی پیرا بشی اما در غیب پاین که مک نفتابالم هم لگل ایده نفتابالم هم دی تنکه زوانان سخده او تقلب پاس بلار ده و بل اینکه مک الحمدلله خواست تشویش نلارو
مسئول سیب کلا نکلا انتقاد کیجی چی افغان تیم کلا نکلا پا بل اینکه کلا کلا دیر کمزوری وی کلا پا فیلدین کی او کلا هم پا بیتین کی داغ نوی روزون که چی تاسونی والی ده چی سو وقت روز تا با کار پیلوی دا په دې برخه کې څومره همکاري وکړي د افغان ټیم سره
یقینا دا نو کوچ افغانستان ته راځي پر ټیم کې نشته کې دا خراب کوچ دا او دې سره به نه یوازې د موږ ملي ټیم ته به هم بعض اوقات کې روزنه ورکړي بلکې د موږ د لاندې ټیمونو چې هغه ای ټیم دا نو مسکلنو ټیم دا او داخلي نور لوبډل دي دا غوې د پاره هم دا ډېر مقدار تمام شي دې تر اتاک سره به ان شاء الله تعالی چې موږ په فیلډینګ او بالنګ او خصوصا په بیتن کې چې موږ یو سم متاسفانه چې لږ څه نیمګړتیا لرو که څه هم کوچ مرته نیوله ده د بیتن په ارسا کې هم نو د دې تر اتاک سره به ان شاء الله تعالی د موږ په درې وړو برخو کې ځوانان ډېر ښه ورزل شي
د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس شهزاده مسعود چې له ازادۍ راډیو څخه تاسو مرکه اوریدله دا لوبه د افغانستان په وخت ماسپښین دوی بجې شروع کیږي او د دواړو ډلو لپاره خورا مهمه مسابقه ده ځکه چې په الف ګروپ کې افغانستان بنگلاديش نیپال او هانګ کانګ سره یوځای شوي او په بی ټیم کې زیمبابوي آیرلند متحده عربی امارات او هالند سره یوځای شوی دی له دغو دوو ګروپونو یوازې یو ټیم دوهم پړاو ته وځي او بیا د نړۍ له نورو پیاوړو لوبډلو سره مسابقه کوي
انتخابات د ډیموکراتیک نظام اساسي رکن په انتخاباتو کې برخه اخیستنه ملي مسؤلیت دی
د انتخاباتي کمپاینونو په لړ کې د جمهوریت ریاست کاندید زلمی رسول او د هغه مرستیالان پرون کندهار ته لاړل شغلی رسول په کندهار کې د وینا په محل خلکو ته ژمنه ورکړه چې که ولسمشر شو نو کندهار ته به وارداتي برېښنا ورسوي بلخوا په دغه ولایت کې د جمهوریت ریاست د یو بل کاندید محمد شفیق ګل آغا شیرزي په ملاتړ هم کونډه جوړه شوه محمد صادق رښتینی له کندهار پرې راپور لري
لومړی په دوه جلا غونډو کې د جمهوریت ریاست د کاندید ډاکټر زلمی رسول ملاتړ اعلان شو د کندهار په تاج محل سالون کې د ډاکټر زلمی رسول مرستیالي حبیبه سرابی د خپلو شجنه پلویانو یوې غونډې ته وینا وکړه او زیاته کړه چې واک ته د رسیدو په صورت کې به د ښځو ژوند ته ځانګړې پاملرنه کوي
میتونیم فرزندان سالم به جامعه تقدیم بکنیم میتونیم خانواده خود به یک خانواده کې واقعا د فرزندان سالم تربیه شوه
دغه راز په احمد شاهی لوبغالی کې د ډاکټر زلمی رسول په ملاتړ په یو بل جوړ شوی غونډه کې ډاکټر زلمی رسول او د هغه مرستیالانو خپل زرګونو پلویانو ته په وینا کې په قضایي دارو کې د فساد د ختمولو او د بیا رغونې د یو شمیر مهمو پروژو د عملي کولو ژمنه وکړه
زما تعهد دا دی چې د خپل حکومت په لومړیو درینو کلونو کې د کندهار ته وارداتي برق ورکړو او د خپل حکومت تر 15 کلمه پورې کوري د کجکی بند په جوړولو سره کندهار ښار ته دایمي برق ورسو په دالی بند کې هم د لس میگاواټ برق د تولید امکان شته چې زمونږ په پلان کې یو برخه ده زه باوری یم چې د برق د جوړېدو سره به مونږ کولای شو چې د کندهار زراعتي محصولات په داخل کې پروسس کړو او بیا یې باندې ته ولیږو او دغه راز زرګونه کسانو ته کار پیدا کړي
په غونډه کې د ولسمشر کرزي ورور قیوم کرزي او یو شمیر نورو قومي مشرانو هم خبرې وکړې او په راتلونکو انتخاباتو کې د ډاکټر زلمی رسول څخه ملاتړ اعلان کړ بلخوا د کندهار د ډن ولسوالۍ په روحاباد سیمه کې د جمهوریت ریاست د یو بل کاندید محمد شفیق الله غاشرزي په ملاتړ غونډه جوړه شوې او د دغه ولسوالۍ سلګونو اوسیدونکو په راتلونکو انتخاباتو کې د ګل آغا شیرزي ملاتړ اعلان کړی تر ګل آغا شیرزي او سردار محمد نادر نیم وروسته زلمی رسول د جمهوریت ریاست دریم کاندید دی چې کندهار ته سفر کوي
ګام په ګام د حمل د شپاړسمې د انتخاباتو په لور منځنۍ څپه 12 شپږنوي اف ام 3.5
همدار از د ازادي رادیو مطالبه او خبرونه په ازادي.com یا ازادي.org وبپاڼه کې کتلای شئ د ماليزیا د هوایی شرکت د ورکی الوتکې د موندلو لپاره عملیات د هند سمندر ته پراخ شول یو شمیر څیړونکي وایي شایي په سپرلیو کې ځینو کسانو به چې د الوتنې تجربه یې درلوده د الوتکه تښتولې وي. تر دې مخکې ځینو امریکایي متخصصانو ویلي وو د الوتکه وروسته تر هغه چې لمځکې سره یې اړیکې پرې شوې د څو ساعتونو لپاره په هوا کې وه. صالح محمد صالح په دې اړه راپور لري.
یوه اونۍ تیره شوه، څلورویشت بیړیو او نه الوتکو د مالیزیا هوایي شرکت ورکه الوتکه نه ده موندلې. د ویتنام له اوبو د الوتکې د موندلو لپاره عملیات د هند تر سمندره پورې پراخ سوي دي. طبیعي خبره ده چې په سمندر کې د الوتکې لټول زیات وخت غواړي، خو په یوه تازه څېړنه کې د دې الوتکې د تښتونې په اړه خبرې کیږي. د مالیزیا د حکومت یوه چارواکي د دې څېړنې په اړه د شامې پورې وویل، شاید الوتکې یوې یا دوو سورلیو د مالیزیا هوایي شرکت دغه الوتکه اختطاف کړي وي. د څېړونکو په باور زیات احتمال دا دی چې مشکوکو کسانو به د الوتکې مخابره او د رابطې نور وسایل غلي کړي وي. الوتکه به له خپل مسیر څخه بل لوري ته بیول سوي وي، ځکه له دې الوتکې سره هر ډول تماس پرې سوی دی. د مالیزیا د دې چارواکي په خبره د دغو کسانو لخوا هیڅ ډول غوښتنه نه ده سوې او د مالیزیا له هوایي شرکت سره چا په دې اړه تماس نه دی نیولی. د مالیزیا صدر اعظم نجیب رزاق د شنبې په ورځ یوې غونډې ته وویل دی په دې باور دی چې د الوتکې مخابره او د رابطې سیستم مخکې تر دې چې الوتکه د مالیزیا له ټاپو وزمې وایستل سي بند سوي دي. د تازه معلوماتو له مخې د مالیزیا د هوایي چلن چارواکو او نړیوالو همکارانو یې مشخصه کړې چې لیوی سپوږمکۍ سره الوتکې له دوو هوایي لیکو یا مسیرونو څخه وروستی تماس ټینګ کړی دی. یو له شمالي مسیر څخه چې تقریبا د قزاقستان او ترکمنستان له پولې پیلېږي او د تایلند تر شمال پورې دوام کوي، او بل له جنوبي مسیر څخه چې له انډونیزیا څخه د هند سمندر تر جنوب پورې غځېدلی دی. د ماليزيا د هوایي شرکت د غلوته کثیر اونۍ له 209 ډیر سوړلی او عملی سره یو ځای درادر لپانی ورکسوا. امریکایي چرواکي وای دوی لیدلې چې د غلوته کتر ورکیدو څو ساعت ورسته هم درادر پر پانه د الوتنې په حال کې و. د امریکایي او ماليزيایي چرواکو له خبرو داسې ښکاري چې MH370 نمبر الوتنه نور په هوا کې نه ده، شاید نړۍ په کومه بل برخه کې ترک ولګیږي. خدا به د الوتکې د موندنې د عملیاتو تر پرخېدو وروسته معلومه سي.
ل اکنیمو تر نه نیمو بجو پوری میکروفون ستاسو خبرونه لرو. نن د دې خبرونې موضوع دا ده چې نیالونه او سرسبزی څومره اهمیت لري، تاسو پکې څومره ونډه لرلې ده. که غواړئ چې په دې اړه نظر څرګند کړئ، د اکنیمو او نه نیمو بجو ترمنځ آزادي رادیو ته ټلیفون راوکی.
د ژوند رنگونه
زخ پر روح له د بیسود سویدن کې راغلی عدالت لکه مسافر غوندې.
څه کاروبار لري؟ څه کوي؟
کاروبار د مونږ دغه د بس سوي زو مارکیټ ته لاسګاړي کې مزدوري کو او ما خام روز خپل ماشومان بس که 500 سم غټلې کې سلم غټلې هزار سین کو وو چې کلاندې خپل ماشومان ته روړو.
د ورځ به څومره پیسې پیدا کوي؟
یاره دا نه معلومه ده، کله کار وسی کله ونسی، کله 500 روړو کله سل روړو، خو دا نه معلومه کاده چې را باندې کار وکړه ته کار کو کنه وزګار ګرځو به تر زو خپل کورو په بدن روغ او په مزدوري تغه او تیاج نه د 4000 زیاده سواد کو یا دغه خو به دا خپل مزدوري د کوم چې کلمته د خورو
را لید چې مزدوري کوي نور څه مصرفیات لري؟
دینه باغ نور څه مصرفیات نسته، بس قرار یا کور دا یم دغه مزدوري د نور شکار نه لرو، او باقی مونږ حکومت دا خوښ ته چې ته مونږ ته یو نمبر را کیو د کور جرا کیو سرپنا را کی څه پر دې تیاج نه دغه ته اوس دغه زمه ته سومره ته سراغلی و زه دغه جنه وځي چې تلرسو دا د مونږ وطن نه څه دې جنه مو شوړي چې تلرسو ته خو کې پراته ول تر ابس راګه را واسه دل تر او شوړو زه دې جنه کوم خاطر مجبور چې وځه که خو چې ته ځان تغم کوکه هڅه غمونه کوم مجبور د مونږ ته مخه را کی چې تلرسو بل مرګ تلرسو یا دې سغه ټکن د جوړه کې دا ټول غریب د پکې ورواچی څه ټول تباسي غریب سره څوک په سړو کې نه حسابي چې مالدار ده خکور لري خجوند لري خجادات لري غریب سړي پښتانه نست
او څو ماشومان لري؟
شپږ ماشومان مې زنانه دي او یو ورسره لګي
بیا دا اصل یو نیم سلسله پیدا کوي دای بس کی
نو بس کله وچ او کله لمده او کله خاو کله خراب ده بس تو کلی خبره ده نو کوم وش او وش کوون شو بس ناشتی نو چاته وسوال نو کوم
ماشومان د مکتب ته ځي درس وای
یاره دا یو ماشوم حکومتي مکتب کې شهوله په دې هم څه درس نه ستاره پښتنه نه ستاره بس وګوره درس ورکه څو ګنور کې خو ورځ بیگا کوي خو دا درس دست درس پکې نه ستاسو زیارت دی موږ ته خوشاله زیارت دی او نو مولیک یو خط او موږ ته او نور دسه واز موږ نه ستاسو شخصي مکتب کې واشه او پیسې ورته ورکو داخلي ورته وکړو او دیو ته خدای سونه وي
د ماشومان راتلون کې د څنګه غواړي
دی خوشاله دسه خط تعلیمو کې خدای سو وي دا انده د یو خسي کوم بندر رقم 13 سره خو په دې خو خطې رسیدنه
ډیر څه ته مننه کوم تاسو
ډیر باندې
دا ود اوسری رادیو د نن ورځې لومړی خبری مجله او دا بل خبری مجله جاوید نعیمی وړاندې کوي.
تشکر.